دغه مهم وخت کې د واکسین مرسته ستر او حیاتي ارزښت لري او لدی عمله افغانستان د هند دغه اقدام د زړه له تله قدردانی کوي. لیکوال زیاتوي افغان حکومت کورونا ضد مبارزه کې خپل هڅې کړي خو د یادو واکسینو په ویش کې باید عادلانه چلند وکړي.
د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجله هم دومره وه. قدر من اوریدونکو په دوهمه برخه کې د دې خبرونې 15 دقیقې اونیز بحث لرو. خدا شیبه نوریاس نوری د خبرونو لنډیز اوروي.
د پروان په مرکز چاریکارو کې په یو رنجر موټر ډاو موټر د مقناطیسي ماین په چاودنه کې یو تن وژل شوی او شپږ ملکی وګړي ټپیان شوي دي. د پروان ولایت د دولتي روغتون مشر قاسم سنگین ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو د یو غړي مړی د روغتون ته ور انتقال شوی او ټپیان هم شپږ تنه ملکیان دي. د غور ولی وای چې د امنیتی ځواکونو پر پوسټور طالبانو په یو حمله کې لکتر لګ دوه تنه وژل شوی. نور محمد کونورد نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر شپه په دغه پیښه کې چې د چارواکو په وینا د دې ولایت په مرکز فیروزکو کې شوی طالبانو ته هم تلفات رسیدلی خو دقیق شمیر په اړه تر اوسه معلومات نه لري. د کونړ امنیتي مسؤلین وای د افغان امنیتي ځواکونو په هغو عملیاتو کې چې تیره ورځ د دې ولایت په شلتن ولسوالۍ کې ترسره شول لسو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. د خبره د کونړ امنیه قومندان محمد یوسف مظلوم یار ازادي راډیو ته کړې. د امریکا سنا جرګه روانه اونۍ د مخکینی ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا محاکمه پیلوي. ټاکل شوې سبا د فبروري په 9 د امریکا د سنا سل کسیز جرګي غړي د قاضیانو په توګه د معلومه کړي چې ډونالد ترامپ پر کانګرس د پلویانو په یرغل کې مجرم وپیژني او کنه. په هند کې د ژغورنې او مرستې رسونې ډلې د هغو 170 کسانو پلټنه کوي چې پرون له سیلاب وروسته لادرکه شول. پرون په اتاراخان ایالت کې وروسته تر دې سیلاب راووت چې د همالیا د غرونو د طبیعي کنګلونو یوه برخه ونړېده.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورې. ازادۍ راډیو د سهار له 8 د ماښام تر 8 ورځې دونه خبريږي.
25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث
د ازادۍ راډیو 25 دقیقې اونیز بحث ته خره غلاست. په دې خبرونه کې زه احمد تکال ستاسو کوربه یم. د بحث موضوع د افغانستان د څیړنې د ګروپ راپور دی. د امریکا کانګرس د افغانستان د څیړنې ګروپ ته دنده سپارلې وه چې د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ادارې لخوا له طالبانو سره د 2000 کال د فبروري د 9 نیټې د موافقې بیا کتنه وکړي. د دواړو ګوندونو د استازو په ګډون دې ډلې تیرونه خپل راپور چمتو کړ او په راپور کې د ولسمشر جو بایدن ادارې ته سپارښتنه وکړه چې له افغانستانه د وتلو بهیر پڅ کړي. د سرتیرو د ایستلو په مسله کې له طالبانو سره د سولې د موافقې په اساس د مې د لومړۍ نیټې له مهلت څخه پشا شي او د دې پر ځای د امنیت د ښه کېدو تر وخته د امریکایي پوځیانو شمیر نور هم راکم کړي. په دې راپور کې ویل شوی دی چې دا موافقه د افغانستان ثبات له خطر سره مخامخ کوي او د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې د کورنۍ جګړې احتمال زیاتوي. امریکایي چارواکو مخکې له دې هم ویلي وو چې په دې موافقه کې د یو قید مهالویش په اساس له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو غوښتنه شوې خو دې ته یې لږه پاملرنه کړې چې طالبان څومره د تاوتریخوالي د کمولو او امنیت د ښه کولو لپاره پر خپلو ژمنو درېږي. طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور نیمګړی بللی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د امریکا له نوې ادارې غوښتنه وکړه چې د دوحې پر موافقه عمل وکړي. د کانګرس د موظف ډلې غړي او د وسلوالو ځواکونو پخوانی لوی درستیز جنرال جوزف ډنفورد په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د عمومي قومندان په توګه هم دنده ترسره کړې. هغه ویلي چې د امریکایي ځواکونو په بیړه وتل د هیچا په ګټه نه دي. د افغانستان د چیرنې ګروپ ویلي دا به ډیره ګرانه او حتی ناممکنه وي چې د روان کال تر می میاشتې پورې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې هغه شرایط عملی شي چې پر بنسټ یې باید امریکایي ځواکونه له افغانستانه ووزي. د امریکا د ملي امنیت د سلاکار جک سولیوان او د بهرنیو چارو د وزیر انتونی بلینکن په ګډون د بایدن د ادارې چارواکو له هغه مهاله چې کار یې پیل کړی ویلي دي چې د دوحې تړون ته به بیا کتنه وکړي او وبګوري چې آیا طالبان پر خپلو ژمنو عمل کوي کنه. په دې اړه د بحث لپاره البته د همدې راپور پر جزئیاتو د بحث لپاره دوه میلمانه د شیبه د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له سټډیو سره په تماس کې دي. د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر کبیر رنجبر. خپلو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. په پیل کې غواړم له رنجبر صاحب نه پوښتنه وکړم چې رنجبر صاحب ستاسو برداشت د دې ډلې د راپور په اړه غواړم که لنډو ټکو کې راته ووایي.
زما احترام او سلامونه تاسو عزمی صاحب دومني. زه فکر کوم چې دغه دله خو چېرني زه دله خو یو اوکس مهاله چېرنه کړی ده دا په دوه کال په خوا تقریبا دغه دنده دوی ته سپارل شوې وه د کانګرس لخوا او دی تقریبا یو کال نه زیات په دې باندې کار کړی ده او کوم پایله چې دوی لاسته راوړي ده زه کوم چې ډېر له واقعیتونو سره سمون لري. د ټرمپ ادارې واقعا ډېر عجولانه برخورد وکړ د افغانستان له قضایاو سره او هغه واقعیتونه چې ډېر بعضی ډېر تریخ واقعیتونه هغه قطعا په پام کې ونه نیول. موږ ډېر ترخي تجربې لرو له دغه سې عجولانه د کلودو سره. موږ په نیوم کال کې ډېر لوی ستونزو سره مواجه شو کوم وخت چې دغه کار دی شوروي اتحاد لخوا وسو اگر چې د یوګي د عسکرو وتل زموږ په ګټه و په عمل کې او موږ واقعا په هغه وخت کې اوسو کولای چې له وطن نه دفاع وکړو. مګر اوس هغه حالت نه دی. هغه وخت کې نظام ډیر قوي پیاوړي ګوند باندې تکیه درلوده.
په همدې موضوع زیات تمرکز وکړو سره له دې چې ولسمشر ترامپ یو څه ناڅه د دې ډلې د راپور له جزئیاتو خبرو لکه څنګه چې تاسو یې هم یادونه وکړه دې ډلې بي په ډېره زیاته موده وخت ونیو چې څو پورې په دې راپور کار وکړي او ولسمشر ډونالډ ترامپ د خپلې واکمنۍ په وروستیو ورځو کې سره له دې هم چې لدینو سپارښتنو د دوی نه خبرو به هم د امریکایي ځواکونو شمیر 2500 تر کم کړ. فکر کوي چې د هغه برداشت څه ول دینه
دغه برداشت هغه یو عجولانه فیصله و چې د غختل چې په هر قیمت چې کېږي په انتخاباتو کې د اوسې کولای چې مثبت پایلې ولري. دغه ټول دغه برنامه لمدې لپاره وازه سی او وظیفې کوم د ترامپ د ادارې لخوا چې د یوسي کول خپل ژمنې چې د امریکای ولس سره کړې وي چې د پاندو انتخاباتو په کمپاین کې ویلو چې د خپل عسكر له افغانستانه کاګم دغه وعده کړې وه د غوښتل دغه وعده تر سره کی او د یوسي کول چې په انتخاباتو کې پایله ولري.
مننه تاسو ته بیا هم خبرې در سره کو. فکر کوم چې زمونږ اړیکه له اعظمي صاحب سره د شیبه قطع شوې ده. زما همکار صفای صاحب کوشش کوي چې بیا هم تماس ورسره ونیسي. خو په هر حال رنجبر صاحب کبیر ته تاسو تراشو د سره له دې چې ولسمشر ډونالد ترامپ خپل د څلور کلن دوره تکمیل کړي و او انتخابات هم بایللی او خو بیا یې هم د سرتیرو شمیر رقم کړ، فکر کوي چې دا د یوې تعهد په اساس و چې پخوانی ولسمشر ترامپ د دوحې له موافقې سره درلوده؟
نو بیا هم فکر کوم چې هغه د انتخاباتو موضوع مهمه و، ولې دی بیا هم غواړي چې په آینده کې هم په سیاست کې نقش ولري، ونډه ولري. نو د غوښتل چې د آینده لپاره بیا هم خپل دغه تعهد په ځای کړي. زه فکر کوم چې اصلي دلته هغه یو شخصي ګټې په نظر کې ترامپ نیولې، هغه واقعیتونه په نظر کې ونه نیول.
مننه اعظمي صاحب، بیا هم را سره وصل شوی دی. اعظمي صاحب مننه کوم چې زمونږ بلنه مو منله. ستاسو ارزونه د دې ډلې د څېړنې په اړه څه ده؟ فکر کوي چې ډېره زیاته د دوحې د موافقې خلاف یا د امریکا او طالبانو د موافقې خلاف جوړه شوې ده دا څېړنه؟
تکل صاحب تاسو سلامونه، رجبر صاحب ته او درنو اوریدونکو سلامونه وړاندې کوم. د دې ډلې باره کې باید ووایم چې افغانستان سټاډي ګروپ یا د افغانستان مطالعاتو ګروپ دا په 2019 دسمبر کې جات شوی و چې د افغانستان سوله وڅېړي. او د دې څو مثبت نقاط دي. یو دا چې دا بای پارټیزن د یو سای پی ده، د امریکا د سولې انسټیټیوټ دا یو د دوو حزبونو مشترک دی، هم دیموکراتان دي او هم پکښې کې ریپابلیکن دي. په دې کې د دغه کوم مطالعه چې کړی و د دې بل خو باید دا هم په دې کې نظامیان و عام ډیپلوماټان نو دا یو جامع طرحه ده. بحث راځي په دې کې شاید دا د سولې د کوم تفاهم نامې خلاف و کنه و، او آیا مثلا رئیس جمهور ترامپ چې د انتخابات را نږدې و د ډیر اجلانه فیصله وکړل د افغانستان لپاره کوم چې خپل امریکا ته تاوان کیو، او که څنګه زه په دې باندې واړم چې یو ډیر لنډ بحث وکم. زه فکر کوم سید د امریکا د انتخابات فاکتور په دې د افغانستان او طالبانو او د امریکا تر مابین چې کوم تفاهمنامه وشوله دا یو مهم رول درلود چې ډیر اجلانه شکل باندې دا تفاهمنامه سر ته ورسوي او فاینلایز کی. مګر د دې نه علاوه زه فکر کوم امریکا غوښتل چې پلا امتحان کې شوی واقعا د افغانستان سوله کار کوي کنه کې په همدغه خاطر باندې د طالبان تر ډیر زیات امتیاز ورکړل، چې په امتیازات طالبان غوښتل امریکا به تقریبا بدون د کوم جنجال او د ډیرو چنو څخه دا به ورته ورکوله.
مګر اعظمي صاحب لکه څنګه چې په هغه وخت کې د امریکا حکومت همدومره زیات امتیازونه طالبانو ته ورکول، د بایدن ادارې بیا برعکس پر طالبانو فشار زیات کړی، دا د کنټراست یا دغه تناقض ته تاسو په کومه سترګه ګوري؟
زه فکر کوم دا یوازې د ادارې د تغییر سره یوازې نه ده، د ادارې تغییر پر تنا تړاو نه لري. چونکه ما مخکول چې افغانستان سټډي ګروپ کې نه یوازې دیموکراتان دي چې د جو بایدن تر هیڅ پوری د ریپابلیکن هم دي، یعنی کچېری که یوازې د دیموکراتانو غوښتل چې باید سوله ناکام شي او یا هم جنگ ته شدت ورکړي په خپل طرف ریپابلیکن هم. زه فکر کوم په دې کې یو تر ټولو عمومي مسله او مهمه مسله دا ده چې حقایقو ته باید نظر وکتل شي، او هغه دغه افغانستان سټډي ګروپ د افغانستان مطالعې ګروپ د کړي چې طالبانو پر خپل وعدو باندې چې کوم وعده کړي وي پر هغه باندې کلن یعنی عمل نه کوي. هر تفاهمنامه چې کیږي هغه ته چک اینڈ بیلانس ویچ یا مثلا چک ریلیس چې تر کوم اندازې پورې مرستونه تعهدات کړی دي په تعهدات او عمل شوی دي کنه. زه فکر کوم دغه تعهدات او عمل نکیدل او د دې طالبان پاتراتک فکر کوم غټ فاکتور دی. ګوري تاسو ګوري طالبانو مخکې دین چې د افغانستان سټډي ګروپ یا د افغانستان مطالعې ګروپ چې کوم راپور راغلی د دینه مخکې کتر کې مجلسونه سوي چې امریکایانو یو اوږد لیست طالبان تور کړی چې تاسو د دوحې د تفاهمنامې خلاف دغه کارونه کړی دي. زه دا منم د دینه خبرم يم چې طالبانو بیرته یو لیست تور کړی چې تر زورو زیات موارد په کښې کې ذکر کړي دي امریکا ته چې تاسو ته خطي کړې ده. مګر یو شی چې ډېر مهم دی هغه دا دی تکل صاحب چې د دغه اخري کوم سند چې خپور شو په دې کې څو نقاط ډېر واضح دي. یو دا دی چې موږ باید د سولې هڅې ته ادامه ورکړو، یعنې دا ونه درول شي، په دې باندې مطلق نه وایي چې سوله دې ودرول شي. دوم دا دی چې د افغانستان حکومت باید همکاري وسي. دریم دا دی چې نظامي د امریکا نظامي حضور باید یوازې دغه پات نه شي، باید پر د ترهګرۍ پر ضد باندې عملیاتو باندې بیرته باید فوکس وسي. څلورم مسله دا ده چې هغه کوم تر ډېره پاته او هغه د جامع مدني حمایت او د سولې په بخش کې. او پنځم اخري نقطه زه فکر کوم چې د امریکا د ناټو متحدینو همیشه پر امریکا باندې دا یو نوه انتقاد کوي چې تاسو د افغانستان کوم سوله چې مو روانه کړې طالبان سره، نو ناټو هیوادونه بالخصوص اروپایي هیوادونه هغه سره ډېر مشورې نه غوښتلې، ډېر داسې خودخوا او یو طرفه فیصله یې کړلې. نو کوم دغه نقاط ته په کښې کې ځای ورکول زه فکر کوم د افغانستان سوله لا هم د بهتره کوي. دا زه فکر نه کوم دا کوم راپور او کوم بحث چې روان دی دا د سولې پر خلاف وي. اخري نقطه که تاسو وګورئ نه یوازې دیموکراتان بلکې ریپابلیکن د دې بالخصوص یو هغه مهم ترین سنټر لانسی ګرام نه مثلا په اخره کې وایي چې د افغانستان سوله چې تر څو نه ده سوې او زموږ نظامي حضور وتل باید د یو د سولې سره په افغانستان کې باید د دې سره یو ارتباط ولري. که موږ همداسې عسکر باسو طالبان مثلا جنګ نه کموي او یا هم په خپلو تعهداتو عمل نه کوي، نو دا نه دا یوازې د افغانستان لپاره خطر دی بلکې د امریکا لپاره هم خطر
دی. باندې نورې خبرې هم کوو. اعظمي صاحب، زه غواړم چې په دې مسله ستاسو نظر واخلم چې طالبانو د افغانستان د څېړنې د ډلې راپور لکه څنګه چې ما مخکې هم یادونه وکړه نیمګړی بللی دی، او د دې ډلې ویاند ویلي چې د امریکا نوې اداره باید د دوهې موافقې باندې یو ځل بیا عمل پیل کړي. رنجبر صاحب، طالبانو یو څه مستقیم ګواښونه هم کړي دي او د جهاد خبرداری ورکړی، یو ځل بیا د پیل د جهاد خبرداری ورکړی چې که امریکا له دې موافقې وځي، ستاسو په نظر طالبان څه کولای شي؟ یعنی د پخوا په څیر لکه څنګه چې په تیرو ولسو اتلسو کلونو کې د امریکا سره جګړه کوله، یو ځل بیا به د امریکایانو سره د جګړې ډګر ته راشي؟
زه فکر کوم چې جګړې نه ټول ستړي شوي دي، هم د امریکا ولس ستړی ده، هم د امریکا دولت، هم د افغانستان ولس او دولت، او هم د پاکستان ولس عبدالله چې هغه یو قوي ملاتړ د طالبانو ده. خپله طالبان هم ستړي شوي دي، خپله دا محلي قومندانان ټول ستړي دي. مګر کوم شی چې ډېر واضح ده او زه په دې باندې معتقد یم چې دا هغه دی، دا دا جګړه به ادامه پیدا کړي، هغه دا دی چې همدا اوس علنا هغه توافقنامه چې په دوبۍ کې امضا شوې وه هغه مهم تکه نقص سوی دی د امریکې لخوا، او هغه د ملا تیر جوړوي دی هغه اوکړه لیک، او هغه د عسکرو وتل دي. دوی خو الان ویلي چې موږ د عسکر نه کاږو تر اول د مایه، او هغه په توافقنامې کې دا راغلی دی چې دا تر اول د مایه باید ټول عسکر دی امریکې ووځي، نه تنه ووځي بلکې وزره بندیان هم باید خوشی سی، اگر پات بندیان طول حتا حالتن دی ویلسیوی چی وزره طول بندیان دی طالبان رو باید خوشی سی. دا خو عملی که گه نه، یعنی اگر اوکلری کم دا اوز اگر پی دی بطلان کرخه ویستل سوی ده، رو دا حسابی طالبان دیته چی دوی باید خپل اگر تعهده چی دی افغانستان لولست سرکره و چې زه به تر هغه چې یو عسکر هم د خارجي زه به جګړه کوم، نو دا جګړه به ادامه پیدا کړي. او دا ډیر په خوښینه مې په دې باندې چې دا جګړه ادامه پیدا کړي.
مگر رنجبر صاحب طالبان اوس ډیر د خو په پرتلو ورسته لیدل چې امریکایانو سره د سولې خبرې پایل کړي او موافقه ورسره لاسلیک کړه، تر ډیره یو سیاسي څیر هم ځانته خپل کړی ده. فکر کوي چې خپل دا سیاسي څیر په سیمه کې او په ځینو هیوادونو کې هم رسمیت ورکړل شوی دی. یو ځل بیا به د جګړې په قمار کې د قمار په میدان کې کېږدي.
او زه فکر کوم چې اصلا دا یو نظامی ډله ده، دا خو سیاسي ډله کېدلی نشي. دا ډالې خو خلیلزاد ورکړه دوی ته چې دا یې سیاسي ډله کړله، او هغه اوکرلیک هم خورا یو جانبه اوکرلیکو چې زه فکر کوم چې په تاریخ د مناسبات د نړیوال مناسباتو کې دغسې افتضاحامیز ده اوکرلیک نو امضا شوی لکه چې خلیلزاد امضا کړله. نو په دې باندې حتما باید بیا کتل وشي. پلام دا هم یو له لویو دلایلو ده چې د نوې اداره د بایدن غواړي چې په دې باندې بیا کتنه وکړي. مګر بل اړخ منفي اړخ یې هم دا دی چې بیا کتنه خو مثبت ده، مګر منفي اړخ یې دا دی چې جنګ وینه تویدنه ادامه پیدا کوي. فقط یوه لار وجود لري، زه په دې عقیده یم چې دا دې لار نه که ګټه واخیستل شي نو زه فکر کوم چې طالبان به تر ډېره حده امکان لري چې انعطاف وکړي او په خپل دغه ارادي کې تیګ نظر وکړي. او هغه داری چې فشار دی، نړیوال فشار که په پاکستان باندې راشي او مخصوصا فشار په پاکستان راشي د نړۍ لخوا چې هغوی وهڅوي پاکستان هغه طالبان دې ته چې دوی باید هغه واقعیتونه په نظر کې ونیسي. هغه مسایل چې دوی مطرح کړي دي طالبانو، هغه غوښتنې چې دوی مطرح کړي دي په دوو کلونو کې، هغه غوښتنې ډېرې هغه د ننني واقعیتونو سره سمون نه خوري. دوی خپله باید تر ډېره حده اوس واقعبین واوسي. اوس په افغانستان کې اوضاع ډېر تغییر خوړلې، وضعه ډېره تغییر خوړلې. هغه وضعه نه ده چې د دوی په حاکمیت کې چې وه.
مننه رنجبر صاحب. اعظمی صاحب رسره دی په لیکه خصای ده. اعظمی صاحب، ستاسو په نظر فکر کوئ چې افغانستان به یو ځل بیا د امریکایي ځواکونو او طالبانو د جګړې ډګر شي؟
دا خو پر دې پر لوي چې آیا طالبان به د امریکا سره د کم خپل تفاهم نامه چې نهایي کړی ده بیرته د سره ری نیګوشیټ یا د سره دوباره پر دې باندې چې نظنی وکړي کوونه کې اوایا دا به ومني چې مثلا د امریکا د عسکرو د وڅلو کوم د می ډډلاین چې دی می اول دا به تمدید کې کبینه کې. په دې کې فکر کوم مختلف نظریات دی. یو دا دی چې طالبان وایي چې نه په هیڅ صورت موږ د می اول دا نه تمدید وو، که چیرې امریکا د می د اول څخه د خپل نظامی حضور ولري موږ به جنگ کوو او ډېر قوي جنگ به کوو.
اعظمي صاحب، دوی مخکې خبرداری هم ورکړی، طالبانو مخکې خبردار په ایران کې خبرداری هم ورکړی چې که امریکا پر موافقه عمل ونه کړي نو د دوی جهاد به بیا پیل شي. فکر کوي چې دا جهاد به طالبان واقعا وکړي؟
په هیڅ د یو ډول چې مثلا فکر کوي چې دا کوم ډیل چې دی تور کول سوی کوم معاملات چې سره سوی دا دی په نافو نو فکر کوم دا به په نظر کې ونیسي. مګر کله چې بیا په افغانستان قتل کیږي د دې کوم جنگي نظامی آمادگی چې د فصلی جنگ لپاره د فکر کوم هغه ډیر په شدت روانه ده، ډیر لوړ روانه ده، نو احتمال دی چې جنگ ډیر زیات خونړی او شدت عمومي. مګر سوال دا دی تکل زیب، آیا چې طالبانو باوجود د امریکا سره آتشباس اعلان کړی په هغې باندې عملې نه کوي، د افغانستان وژنه د افغانانو پر وژنه باندې هیڅکله درېغ نه دی کړی، یعنی اکثره عملې کېږي، دوی دولت دا ادا کوي چې دوی مسؤولین دي، جنگ روان دی، یعنی فقط د امریکا دپاره آتشباسو. نو جنگ ډېر درېدلی هم نه دی، یعنی د افغانانو دپاره کم د سولې فضا چې دوی توقع درلودل چې د دوهې د تفاهم نامې وروسته به موږ یو سوله وینو، او د که چیرې آتشباس نه وي کاهش د خشونت وي 80% به جنګ رخصته کېږي، هغه نه دی لیدل سوی. نو زه فکر کوم دا یو نظر دی. بل نظر دا دی په طالبانو کې یو فکر وجود دی موجود دی هغه د شدې په دې باور درلودل چې امریکا زموږ سره تفاهمنامه امضا کړل د دولت په اخر کې موږ تر اسپاري کوم چې ډېر غلط پرسپشن وي ډېر غلط نظریه وه نو هغه ته په کتلو باندې دوی دې ته منتظر و چې باید دولت موږ تر وسپارل شي. د دې نه علاوه فکر کوم د امریکا د وټولو د اسکر د وټولو مسله د فکر کوم د ډیر یو ناشونې کار په دی دی کچیر طالبان او د امریکا د تفاهمنامه پورا عملي شوی وای بیا هم د امریکا حضور خپل امریکایانو طالبانم پر دی پیړو چې امریکا هیڅ کله خپل حضور په افغانستان کې نه ختموي کچیر نظامی نه وي استخباراتي حضور به موجود وي چې هغه د طالبانو یو کار پاتې کیږي. مګر د شروع څخه طالبان د خپل خلکو ته داسې یو وعده ورکړی چې هغه ډېره غټه وعده و چې تر څو یو اسکر یو امریکایي په افغانستان کې وجود ولري موږ به جنگ
وکړو. چې دا خبرې سره راټولې کړو اعظمي صاحب غواړم له تاسو دواړو نه هم له ښاغلي رنجبر نه دا پوښتنه وکړم او هم له تاسو نه چې طالبانو د سیمې هیوادونو ته سفرونه پیل کړی دي. لومړی غواړم له تاسو نه رنجبر صاحب واورم او ورپسې به له اعظمي صاحب نه غواړم چې د پوښتنې ته ځواب ووایي چې له دې سیمه ییزو سفرونو نه دوی څه ترلاسه کولی شي د دې لپاره چې د یو امریکا پر وړاندې د یو قدرت په توګه پاتې شي او د افغان حکومت پر ضد د یو قدرت په توګه پاتې شي چې امریکا وګواښلی شي. رنجبر صاحب
زه فکر کوم چې دا سفرونه دواړه اړخ پکې علاقه مند و. یو معنا ورو چې دواړه لخوا دا سر ته رسیده یو سیاسي هغه دا ګامونه و چې دوی خودل هم دغه ملکونو په ګټه و چې دا طالبان ورتلل او هم د طالبانو په ګټه کوم چې د بایدن ادارې اعلان وکړي چې دا بیا کتنه کوي په دغه اوکرالیک باندې نو دی وګوښتل چې امریکې ته د څه وخي چې کتنه یې نورسته چې د موږ ملاتړ وکړي او دغه جګړه به زمخ کې بوزو
او د هدف ته ورسېدل فکر کوي چې دغه رسمیت ترلاسه ک
دا رسمیت خو ما ویلی هولاندې به ویلی دا رسمیت خو خلیزاد ورکه دوی ته دغه ملکونو دغه جرأت پیدا کړي چې طالبان ومني اصلا وقی هیڅ وخت دغه جرأت نه درلود چې طالبان په خپل ملک کې په ډیره ټیټه کچا ته ومني او اوس خو په ډیره جګه کچا دوی مني. بل دې چې امریکې دوی هغه څه ونازول نو دا نور ملکونه تشویق سول چې دوی ته سیاسي پرستیج ورکړي د نظامي ډله په سیاسي ډله بدله سوله نو له غل خاطر دا ملکونه هم منور کوي او امریکې ته خي چې دا قدمونه دغه وسلې نه چې تا ګټه اخیستله او د تا هغه متحد پاکستان ګټه اخیستله موږ هم ګټه اخیستلې
سو
اسکر باید ووزی او گی علاقه من دیتی دی چه اسکر دی امریکی پر قیمت چه کی گی باید وویستن چی.
مننه رنجبر صاحب او اعظمي صاحب تاسو وایئ چې لطفا چې طالبانو هغه څه چې غوښتل خپل سیمه ایزو سفرونو یې ترلاسه کړي ترلاسه یې کړل؟
اتکل صاحب دا د فشار راوړلو یو وسیله ده او دا لومړی ځل نه دی کله چې رئیس جمهور ترامپ په 2019 کې د مذاکرات نو وته کابل کې حمله وشول او دی دعوت کړی او امریکا ته طالبانو ورنل نو هغه چې د مذاکرات نو وته دی هم دا سفرونه شروع کړ. په همدغه هغه وخت چین لا کرونا نه و چین سرحدونه واز و دی چین تم لاړل د دې لا تر اوسه نه دي تللي نو دوی غواړي چې پر امریکا باندې فشار راوړي په دې کې شک نسته. مګر سوال دا دی چې دا فشارونه به موثر وي که به نه وي. زه فکر کوم که امریکا وغواړي په امریکا طالبانو باندې بندیزونه زیات کړي کتر دفتر هغه ورست کیس یا تر ټولو خراب یا هغه تر ټولو اخري اپشن یا انتخاب دی چې مثلا پر تعزیرات پر دی باندې ولګوي د کته دفتر بند کی بیا دا سفرونه بندیدلای شي. نو د طالبان د پاره د فکر کوم په کار دا چې مذاکرات کې نرمش وشي یا همیشه دا نه چې یو خبره باندې ودرې چې بیا هیڅ پرشان شي او د فکر کوي چې تر اوسه پورې دی هم دا کې بریالي و په یو خبره درېدل او بیا شاتنه تا غواغله سره وړل دوی د خپل کامیابی ګڼي. مګر همیشه دا سم نه وي چې نړیوال او یا د میز مقابل طرف هر څه چې ته غواړې هغه درکړي. یعنی کچېری امریکا دغه سوله خرابوي یا د سوله ناکامي په دې کې طالبان هم مسول دي او کبي افغان وژنه کې په اړه طالبان سبا مسولیت لري، نو زه کوم باید سوله ته چانس ورکول شي او د امریکا او د افغانستان دولت کار وکړي.
تیر زیات مننه د سولې او شخړو د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي او د افغانستان د ډیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې مشر ډاکټر کبیر رنجبر و چې 25 دقیقې او نیز بحث کې را سره ول دواړو مننه کو او له تاسو هم مننه کو قدرمن اوریدونکو چې د خبرونې ته مو تر پایا غوښنیو. دا وخت د مسپخین یو بجده مقیم نائب د ازادي رادیو یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوي.